شپک بجی دی سالی ساخسی خلقیم هیله منیم بیا مهم سلامونه و منی د دې سات په خبری مجله کې کابل ته د متحده ایالاتو د کرنې چارو د وزیر له سفره مو خبرو چې له افغانستان سره به د امریکا د مرستو په لارو چارو خبرې وکړي. نور موضوعات هم لرو او روانه خبرونه په خبرونو پیلو. فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
د هلمند ولایت سیمه ایز چارواکی وایي چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امریکایي ځواکونه ځای پر ځای شي. د کابل د ولایتي شورا نوي غړي نن د یو لړ خاصو مراسمو په ترڅ کې معرفي شول. او د اسرائیل صدر اعظم نن وبخښي او د اسرائیل صدر اعظم روسیې ته ځي. د کابل د ولایتي شورا نوی غړي نن د یو لړ خاصو مراسمو په ترڅ کې معرفي شول. د کابل د والی مرستیال احمد الله علیزی د دوی د معرفي کولو په محل غوښتنه وکړه چې د خلکو د استازي خپل فعالیتونه په نږدې همکاري او د خلکو له غوښتنو سره سم پر مخ بوزي. د کابل ولایتي شورا نه ویشتنه غړي لري چې اته تنه یې ښځې دي. په عین حال کې د کابل د ولایتي شورا یو شمېر پاتې راغلي کاندیدان وایي چې د ولایتي شورا په تیرو انتخاباتو کې پراخې درغلي شوې او نتایج دوی ته منلو وړ نه دي. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلین وایي چې دوی دغه کسان له ډیرو څیړنو څخه وروسته ګټونکي اعلان کړي دي. د افغانستان د جمهور رئیس لخوا عبدالقدوس حمیدی د مخابراتو وزارت ته د کاندید وزیر په توګه معرفي شوی دی. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې ویاند فیضی زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به د ولسمشر کرزي فرمان ولسی جرګې ته واستول شي تر څو د وړاندیز شوی وزیر هم د باور د رایو د ترلاسه کولو لپاره خپل راتلونکي کاري پلانونه وکیلانو ته تشریح کړي. ده وویل چې ډېر ژر به د اوبو او انرژۍ وزارت ته کاندید وزیر هم ولسی جرګې ته معرفي شي. ولسمشر کرزي تیره ورځ خپلې کابینې شپاړس تنه غړي ولسی جرګې ته معرفي کړل او تمه کیږي چې سر له سبا کاندید وزیران ولسی جرګې ته خپل راتلونکي کاري پلانونه تشریح کاندي. د کاناډا حکومت د افغانستان ولسی جرګې ته د نوو وزیرانو له معرفي کولو څخه هرکلی کړی او دی په دې هیواد کې د دیموکراسۍ د تقویې لپاره یو مهم اقدام بللی دی. په هلمند ولایت کې سیمه ایز چارواکي وایي چې ډېر ژر به د دې ولایت د درې ولسوالیو امنیتي چارې امریکایي ځواکونو ته وسپارل شي. تر دې وړاندې د ګرمسیر، موسکلا او کجکي په ولسوالیو کې برېتانوي ځواکونه میشت وو، خو په پام کې ده چې په دغو سیمو کې امریکایي ځواکونه ځای پر ځای شي. د هلمند والی ګلاب منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا بدلون به د دې ولایت د امنیت په برخه کې مثبت اغیزه وکړي. برېتانیا په افغانستان کې څه باندې 8500 عسکر لري چې په هلمند ولایت کې ځای پر ځای دي. د هلمند والی دغه راز وویل چې د دې ولایت د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره به هم ډیر ژر پوځي عملیات ترسره شي چې د محل د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې دي. د یو بل خبر له مخې د امریکا د سنا یو هیئت تیر ماښام له ولسمشر کرزي سره د لیدنې په محل د ملي اردو او پولیسو د روزنې او تجهیز او د پوهنې د پراختیا په برخه کې د مرستې ژمنه وکړه. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په یوې خپرې شوې اعلامې کې ویل شوي چې په دې لیدنه کې د مخدر موادو د کار او قاچاق د مخنیوي په اړه هم خبرې شوې دي. او افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې دوه تنه مشکوک کسان نیولې دي. د دغو نیول شوو کسانو د ځای او هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې خبرې شوې اعلامې کې ویلي چې امنیتي ځواکونو په کونړ، ننګرهار، لوګر او خوست ولایتونو کې هم څو تنه مشکوک کسان او یو اندازه وسلې او مهمات نیولي، خو د نیول شوو کسانو د هویت په اړه هم څه نه دي ویل شوي. د زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې نن یې په قلات ښار کې د تلاشۍ په مهال 15 کیلوګرامه هیروین نیولې دي. تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اورئ. راپورونه وایي نن په شمالي وزیرستان کې د طالبانو په یو پناځي د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د حمله په ترڅ کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال ووژل شول. په پاکستان کې په انګریزي ژبه خبریدونکو ورسپاڼې د نیوز په حواله په همدې سیمه کې شپږتنه نور د بی پیلوټه الوتکو په هغه حمله کې ټپیان شوي چې د شنبې په شپه په اسماعیل خان کلی کې د طالبانو پر یو مرکز وشوه. دا په وروستو دوه ورځو کې دوهمه هوایي حمله ده چې په یادو شوو سیمو کې ترسره کیږي. د ایران امنیتي ځواکونو دیرش تنه هغه غمجنې میرمنې نیولي چې تر انتخاباتو وروسته د مظاهرو او نارامیو په ترڅ کې اولادونه وژل شوي او یا هم تری تم دي. د مخالفینو ویپاڼه قلم د عیني شاهدانو له قوله لیکي د میرمنې د شنبې په ورځ په یو پارک کې راغونډې شوې وې. قلم زیاتوي شاوخوا دیرش میندې په زوره د پولیسو موټرونو ته ننویستل شوې او د پولیسو مرکز ته انتقال شوې. د خبر تر اوسه مستقلو منابعو نه دي تایید کړي. اسرائیل نن د یو امریکایي لوړ رتبه مقام هغه غیر مستقیم ګواښ رد کړ چې په اساس یې د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره د مالی فشارونو د وضع کولو یادونه شوې. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي جورج میشل د اونۍ په پیل کې وویل د امریکا د قانون په اساس واشنگتن کولی شي اسرائیل ته د پورونو له ورکولو څخه حمایت ونه کړي. د اسرائیل د صدر اعظم نتنیاهو دفتر د میشل د دې څرګندونو په ځواب کې ویلي په دې ټول پوهیږي چې فلسطیني مقامات د سولې د خبرو بیا پیلول ردوي او دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په دې برخه کې مهم اقدامات کړي دي. په 1991 میلادي کال کې د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج بوش اسرائیل ته په موقته توګه د پورونو ورکول بند کړل څو دا هیواد د سولې په نړیوالو خبرو کې برخه اخیستو ته مجبور شي. د یو بل خبر له مخې هغو اسرائیلي عسکرو چې د اسرائیل او غزې ترمنځ بېلیدونکي دیوال ته نږدې دېره دي نن دوه تنه فلسطینیان په ډزو ووژل. دا خبره د فلسطیني مطبوعاتو د امنیتي مسؤولانو په حواله خپره کړې ده. دا لانه ده څرګنده چې وژل شوي کسان ملکیان دي او که وسلوال د اسرائیل پوځ هم سمدستي د غزې په دغې سیمې کې د شوو ډزو په اړه ویلي دي چې هیڅ معلومات نه لري. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان به د اونۍ د اقتصاد او انرژي په برخه کې د همکاریو د پراختیا په اړه د خبرو لپاره روسیې ته ولاړ شي. د هغې اعلامیې له مخې چې د اردوغان د دفتر لخوا خپره شوې د جنورۍ له 12 تر 14 سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د څو اړخیزو اړیکو پراختیا ته لاره پرانیزي. روسیه د ترکیې یو له مهمو تجارتي شریکانو څخه ده او د دې هیواد د ګازو عمده برابرونکي هم ده. د روسیې د انرژۍ د وزارت ویاند نن رویټرز خبری آژانس ته وویل سره له دې چې د شنبې په ورځ د مسکو او منسک ترمنځ د تیلو د اکمالاتو لپاره د یوې نوې معاملې پر سر خبرې له ناکامۍ سره مخامخې شوې، له روسیې څخه بیلاروس او اروپایي اتحادیې ته د روسیې د تیلو لیږل جریان لري. د بیلاروس مقاماتو پرون وویل دواړه خواوو په دې اړه د راتلونکو بحثونو لپاره ور پرانیستې دي. روسی مسولین وایي دوی د اسلام پالو ملیشو د دوه سیمه ایزو مشرانو په ګډون 15 تنه مخالف وسلوال د جنوبی قفقاز په داغستان سیمه کې د دوه جلا پیښو په ترڅ کې ووژل. د داغستان لپاره د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو څانګې په یوې اعلامیې کې ویلي مراد قربانوف چې د مهاش قلعه د امیر په نوم یادېده د وژل شوو کسانو په ډله کې دی. په داغستان کې په دې وروستیو میاشتو کې تاوتریخوالی ډېر شدت ته رسېدلی. تېره اونۍ 15 پولیس په مهاش قلعه کې د یوې ځانوژونکي بمي حملې په ترڅ کې ووژل شول. او چین داسې ارقام خبر کړي چې د تجارتي اموالو په صادرولو کې له جرمني څخه چې د نړۍ لوی صادرونکي هیواد بلل کیږي نړۍ ته د اموالو په صادرولو کې مخکې شوی دی. د دې خبر سره د ازادي راډیو پر روانه خبری مجله کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه پای ته رسیږي، خو پاتې دي د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې په بهر کې د دې هیواد لرغونو آثارو د نندارې له درکې تر اوسه 2 میلیونه امریکایي ډالره ترلاسه کړي دي. د انیس دولتي ورځپاڼې راپور ورکړی چې د باختر د ګنجینې لرغوني آثار له 1450 لمریز کال راهیسې په فرانسه، بریتانیا، هالند، کاناډا او امریکا کې نندارې ته وړاندې شوي وو. تمکیږي د روان کال په راتلونکو میاشتو کې هم د لرغونو آثارو د نندارې له پلوه د عوایدو اندازه زیاته شي. راپورونه وایي چې د قیمتي ډبرو قاچاق کوونکي له هم له غیر قانوني لارو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې دا اوس په لوګر ولایت کې یو موټر چې د کرومیټو قیمتي ډبرې پاکستان ته قاچاق کولې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی. د قانونو او مالیه وزارتونو ویلي کچېرې په دې هیواد کې د دغه ډول فعالیتونو مخه ونیول شي نو د مالیاتو له درکه به یې دولت ډېرې پیسې ترلاسه کړي. او دا هم سپورتي خبرونه. په ننګرهار ولایت کې د کرکټ په مسابقو کې د کندهار د کرکټ ټیم لومړی مقام ترلاسه کړ. د کابل د کرکټ بورډ رئیس حاجی عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته وویل چې په دغو مسابقو کې 22 ټیمونو برخه اخیستې وه. په دغو مسابقو کې د لغمان او خوست ولایتونو کرکټ ټیمونو په ترتیب سره دوهم او دریم مقام ګټلی دی. د کرکټ فدراسیون وایي چې د دغو ټیمونو له ډلې څخه به د کرکټ ملي ټیم او د ځوانانو ټیم ته تکړه لوبغاړي انتخاب شي. د دودیزو لوبو د تقوی په هدف په هرات ولایت کې د وزلوبې یا بسکشۍ مسابقې ترسره شوې. باختر دولتي خبری آژانس خبر ورکړی چې په دغو مسابقو کې د هرات له مرکز ولسوالیو څخه 22 تنو چاپندازانو برخه اخیستې وه. په هرات کې د وزلوبې یا بسکشۍ په مسابقو کې سید محمد زمان او آغا جان د ښو لوبغاړو په توګه وپیژندل شول.
دا مخم شپک بجی او پورا لس دقیقی شوی لازادی راڈیو مزیگرن مخمانی خبری مجل آوری. د دې خبری مجلې په اوږدو کې د امریکا د کرنې وزیر کابل ته راغی او غواړي د افغانستان د کرنې په چارو کې د خپل هیواد د مرستو پر لارو چارو خبرې وکړي. نن په کابل کې د ولایتي شورا نویو غړیو رسمان کار پیل کړ. ولایتي شورا ته یو کاندید چې په انتخاباتو کې پاتې راغلې ده وایي
زمانه ډیر پیسې غوښته سي وو د غیر قانوني په ډول زما په تلیفون کې خبرې کولای چې دومره پیسې ورکې او نور داسې خبرې دي چې نه غواړم چې د میډیا لاره نصر کوم.
د بواب ریچ په خوست کې د یو شمیر ټولنو غړیو د دولت په نوې کابینه کې د لوی پکتیا ونډې نه لرل په غوسه کړي.
کچېرې کې دا توازن ونه ستلای شي په امنیت کې پوسوله کې به دا پیرا رول ونه لري.
په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بي پیلوټه الوتکو د حمله حال هم درکوو. نور مسایل به هم وڅېړو. د خبري مجله را سره تر پایه وره. روانه مخمنه خبري مجله افغانستان ته د امریکا د کرنې د وزیر د سفر په موضوع پیلوو. د متحده ایالاتو د کرنې وزیر چې اوس مهال افغانستان ته په درې ورځني سفر راغلی په کابل کې به د افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر نورو لوړپوړو مقاماتو سره هم وګوري او په دې هیواد کې به د امریکا د مرستو پر لارو چارو خبرې وکړي. حمید مومند د دې موضوع نور حال وروي.
د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي چې په دې لیدنه کې د خبرو اساسي تمرکز په افغانستان کې د کرنې د سکتور د ودې پر روانو هڅو او په دې برخه کې د امریکا په مرستو و. د امریکا د کرنې وزیر ټام ولسک د یکشنبه پر ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راورسېد او له خپل افغان سیال محمد آصف رحیمی سره وکتل. د کرنې د وزارت وان مجید الله قرار چې خبري اعلان وکړ د افغانستان او امریکا د کرنې د وزیرانو ترمنځ د شوې لیدنې په اړه معلومات ورکول ویل چې په دې لیدنه کې د افغانستان له لورې ځینې وړاندیزونه او سپارښتنې هم وړاندې شوې.
اینا دو موضوع را میخواستن به دولت افغانستان صحبت بکنه. یک
دوی دوی غختل چې د دوه مسایلو او دوه لمرتوبونو په اړه افغان دولت او د کرنې وزیر سره خبرې وکړي. یو لمرتوب دا چې دوی غختل چې د کرنې په برخه کې هر هغه اقدام چې کیږي د افغانانو په لاس اداره شي. بل مسله دا چې ټول وړاندیزونه او اقدامات چې مطرح کیږي باید د افغانستان د دولت لخوا پلی شي. امریکا بل افغانستان سره د کرنې په برخه کې خپل مرستې د هغه چوکاټ لمخې عیار کړی چې د افغانستان د کرنې د وزارت لخوا جوړ شوی. د افغانستان د کرنې وزارت په هیواد کې د کرنې سیستم د بیا رغونې او ود لپاره وسوسې او ستراتیژي جوړه کړې چې د دغه وزارت د چارواکو په وینا د پلي کولو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. د افغان چارواکو په وینا ممکن ښاغلی ټام په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي او همدارز افغان بزګرانو ته د بدیل معیشت د برابرولو په برخه کې هم له افغان لوري سره مهمې خبرې ولري. افغانستان چې تر ډېره یو کرنیز هیواد بلل کېږي په تېرو درېو لسیزو جنګونو کې د کرنې په برخه کې خپل اکثره تاسیسات له لاسه ورکړي. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په اړه په خپله نوې ستراتیژۍ کې د کرنې د سکتور بیا رغونې او ودې ته ځانګړی ځای ورکړی. تمه ده چې د امریکا د کرنې وزیر به افغانستان ته د خپل سفر په پای کې د کرنې په برخه کې د خپلو مرستو په اړه معلومات وړاندې کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو د ازادي رادیو او ریچې د سهالو بجو پلي کېو د مخام ترو بجو دوام کوي. هم دا شی په تاسو د ازادي رادیو خبري مجله اوري. ولسی چرګې نن د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د شکایتونو د سپینوي لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون ځینې مقامات غوښتي وو. په دې اړه په مخړې لکه په لسم د خبريال احمد صبیر شمن راپورته.
ولسی جرګې په خپل عمومي غونډه کې د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د سلګونو هغو کاندیدانو شکایتونه وڅېړل چې په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې کوي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د راپورته شویو شکایتونو سپیناوی وکړي. د ولسی جرګې یو غړي انجینر محمد خان وویل
عمده مشکل دا هم ده چې د هغو کسانو چې آرای کمې وي ورست جاتی سوی دی دا آرا جاتی سنگ سوی آیا دی بلچا پا صندوق کی لوی دلی وی دی غو پا صندوق کی ماسی بسوی وی دی غو پا جن کی ماسی بسوی وی بیل دی سی کوچکترین دلائل حیثو کو آئی دی جنو کسانو سی دا نوی کامیاب سوی دی آرائی جاتی سوی دی په کوم دلیل باندې زیات شویل هغه چا چې په هغو باندې شکایت موجود و دغه ارا د هغو په جن کې ماشبه شوي او که څنګه
د افغانستان د ولایتي شوراګانو انتخابات د جمهوري ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د اسد په 9 نیټې ترسره شوي وو. خو د دغو انتخاباتو په اړه شکایتونه هغه وخت را مخې ته شول کله چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لانجه هواره شوه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس محمد علي نجفي دا رد کړ چې ګینې د دغه کمیسیون چارواکي دی په درغلو کې لاس ولري. هغه ولسي جرګې ته وویل که هر چا یو سند هم داسې وموند چې د کمیسیون د کوم چارواکي لخوا درغلي وښيي کولی شي چې له قانوني لارې ادعا وکړي. خو د دغو ټولو شکایتونو په منځ کې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون غړي محمد فهیم حکیم د دغه کمیسیون له پریکړو دفاع وکړه او ویې ویل چې د قانون له مخې پکې بدلون نشي راتلی.
ټولې هغه پریکړې چې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون کړي په ویب پاڼه کې دوستانو ته استول شوې دي. دا پریکړې له ساحو څخه د اسنادو او شواهدو په اساس شوې او د قانون له مخې پکې بدلون نشي راتلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مکلفیت لري چې نتایج اعلان کړي.
خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د کمیسیون دغو چارواکو د ولسي جرګې د اکثرو غړو قناعت ترلاسه نه شو کړای. یو شمېر وکیلانو او د ولسي جرګې رئیس وویل چې د دې موضوع د څېړلو لپاره د ملي شورا یو ګډ کمیسیون جوړ شي او یا هم د افغانستان لوی څارنوالۍ ته دې وسپارل شي.
که لوی خوا ولسي جرګې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د شکایتو د سپینوي لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون ځینې مقامات غوښتي وو، نن د کابل د ولایتي شورا غړي د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې معرفي شول. د کابل ولایت چارواکو د ولایتي شورا له غړیو څخه په خپلو کارونو کې د جدیت غوښتنه وکړه. معصوم میوند او نورحال.
په داسې حال کې چې د ولایتي شوراګانو په انتخابات کې د سو درغلیو شکایتونه روان دي، د کابل د ولایتي شورا نوی غړي د یکشنبې په ورځ د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې معرفي سول. د کابل ولایت مرستیال احمدالله علیزي د شورا د غړو په غونډه کې له نوو وکیلانو وغوښته چې د دولت او خلکو ترمنځ د یو پله رول ولوبوي او د دوی ترمنځ دې د باور فضا رامنځته کړي. ښاغلي علیزي وویل:
متاسفانه کابل تیره ولایتي شورا په کار هغه څه چې باید چې دوی کړي وای هغه سه وظیفه اجرا نه کړه، تر پایه پورې نه وتوانېدل چې د خلکو او حکومت تر مابین یو ښه نږدېوالی دغه کې او د نوې ولایتي شورا سره. نو زه امیدواره یم چې د خلکو او حکومت سره یو ښه لار جوړ کړي. سابقه وکیلان به اکثره غیر حاضري کوله، نو د نوې وکیلان سره زما ارزو دا ده چې دوی باید چې په خپل وخت او زمان باندې حاضري ولري.
د کابل ولایتي شورا غړي په داسې وخت کې معرفي سول چې یو شمېر پاتره غلي کاندیدان به د افغانستان انتخاباتو پر خپلواک تور لګوي چې په انتخابات کې پراخ درغلې کړي او د نتایجو په بدلولو کې لاس لري. عفیفه شمس چې د کابل ولایتي شورا په انتخاباتو کې پاتې راغلي وایي:
زمونه ډیره پیسې غوښتل سي وو د غیر قانوني په ډول. زما په تلیفون کې خبرې کولای چې دومره پیسې ورکې او نور داسې خبرې دي چې نه غواړم چې د میډیا لاره نصر کوم.
د دې ترڅنګ د افغانستان په نور ولایتونو کې هم پاتې راغلو کاندیدان او هم عام خلکو د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون تور لګولې چې په درغلې کې لاس لري. دوی وایي چې دا کمیسیون د ځینو ځانګړو کاندیدانو او سیاسي ګوندونو ملاتړ کړي او پر هغه اساس د رایو نتایج اعلان کړي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې دوی د هیڅ کاندیدانو ملاتړ نه دی کړی او نه هم د کوم ګوند تر فشار لاندې راغلي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا وایي چې دوی ته پر وخت د خلکو شکایتونه نه دي رسیدلي. که د ولایتي شورا په انتخاباتو کې د درغلیو مسله یوې خواته پرېښول سي، خلک د دغو شوراګانو له کاره هم خوښ نه دي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
تسهیل ازادي راډیو مخمنه خبری مجله اوري د مخم شپږ بجې او 19 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د دفاع وزارت او ناتو د چکپورو چارواکو ترمنځ په کابل کې د شوي یو تړون له مخې د پکرن د هوایي ډګر د زندان مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د دې پریکړې تود هرکلی کړی او د بندیانو د ساتلو په شرایطو کې د یو لړ اصلاحاتو غوښتنه هم کړې ده. حسیبه شهید له کابل راپور لري.
د افغان امنیتي او ناتو چارواکو ترمنځ د شوي تړون له مخې د بګرام زندان به تر راتلونکو 2 میاشتو پورې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. د دفاع د وزارت وین جنرال محمد ظاهر عظیمي له ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د دې زندان د مسؤلیت د منلو لپاره عملی کار سر له اوسه پیل شوی او دوی ورته د چارو د پرمخ بیولو لپاره کسان روزي.
د افغانستان د امنیتي چارو د افغاني کولو په برخه کې یو موافقه ده هم شوې چې د بګرام د زندان چارې ملي اردو ته
سپارل شي او د هغه ټوله چاره لکه تحقیقات محاکمه عدلیه او قضایي او د بندیانو ساتل د افغانانو لخوا پر مخ بوته شي. دا تړون پرون لاسلیک شوی او د هغه د مسولیت د سپارلو کار له نن نه پیل شوی او موږ د کار لپاره خپل کسان روزو.
د ورکړ شویو معلوماتو له مخې همدا اوس د بګرام په زندان کې 255 بندیان ساتل کیږي چې دېرش تنه یې بهرني وګړي دي او له افغانستان نه بهر نیول شوي. د بګرام زندان د کابل په شمال کې پروت دی چې اوس مهال هلته د میشتو امریکایي ځواکونو لخوا اداره کیږي او اوس ورته د 2 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت یوه نوې ودانۍ هم جوړه شوې ده. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون افغان امنیتي ځواکونو ته د دې زندان د چارو د ورسپارلو د پریکړې تود هرکلی کړی. د دې کمیسون یو غړي فرید حمیدی د ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل،
زه فکر کوم چې هم د افغانستان دولت او هم بنګلادي ټولنه په افغانستان کې مخصوصا امریکایان چې دلته په افغانستان کې زندانونه لري، دوی مکلفیت لري چې خپل د زندان هغه قوانین او مقررات چې دوی د زندان ته اجرا کولو لپاره لري د بشري حقونو د بنګلادي معیارونو په اساس باید تنظیم شي او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون او نور ملي قوانین چې د زندانیانو د حقوقو د رعایتولو لپاره په افغانستان کې د تصویب شوي د دې رعایت زمينه او امکانات برابر کی.
خود دې ترڅنګ د سندېخنې هم موجود دي چې ممکن افغان چارواکي له بندیانو سره په چلن کې نړیوال قوانین رعایت نکړي.
زمنګ غلازادي رادیو اوري د خوست مدني او د ځوانانو ټولونو په یو غټه غونډه کې ولسمشر حامد کرزي ته وړاندیز وکړ چې د حکومت په نوې کابینه کې د ټولنیز عدالت په پام کې ونیسي او د افغانستان د نورو سیمو په څیر د لوی پکتیا مسلکي کادرونو ته چې د هیواد یو لوی برخه ده برابر ونډه ورکړي. امیر بهیر له سیمې راپور لري.
په داس حال کې چې د ولسمشر ښاغلی حامد کرزي لخوا ولسي جرګې ته د باور د رایو د ترلاسه کولو لپاره د 14 نوماندو وزیرانو لیست سپارل شوی. د خوست د مدني نهادونو او د ځوانانو ټولنو غړي د ویګړې اعتراض راټولیدنې په ترڅ کې د ولسمشر ښاغلی حامد کرزي څخه وغوښتل چې په نوي کابینه کې د لوی پکتیا ونډه له پامه نه غورځوي. د غونډې برخوالو خبرداری ورکړ که چیرې ولسمشر د لوی پکتیا د قومونو او ولسونو روا غوښتنې په پام کې ونه نیسي او د لوی پکتیا مسلکي کدرونو ته په نوي کابینه کې ونډه ورنه کړي، نو د دې اخی سرحدی سیمې خلک به اړشي چې د خپل روا حقوقو د ترلاسه کولو لپاره په سولېزو مظاهرو لاس پورې کړي. په دلړ کې د خوست د مدني نهادونو په استازیتوب فاروق منګل داسې وویل،
هغه لیست چې 13 ورځ محترم کرزي ولسی جرګې ته وړاندې کړای په هغه کې موږ ولیدل چې د خوست او په ټوله کې د لوی پکتیا هیڅ وزیر په هغه لیست کې نشته. زموږ غوښتنه دا ده چې کرزي صاحب باید یوازې له خبرو کار وانه خلی، باید لوی
وینوال اول که څه هم د لوی پکتیا خلک د افغانستان ټولو قومونو او ولسونو ته د قدر په سترګه ګوري او د افغانانو په څیر حقونو ته پوره درناوی لري، خو که د نوې کابینې لپاره د کدرونو په غوراوي کې د دولت مشرتابه له ناانډولې پالیسۍ کار اخلي، نو بیا هغه د چا خبره که شپه تیاره ده نو ماڼۍ په شمار دي. د لوی پکتیا مسلکي کدرونه هم دا حق لري چې د دولت په حساسو پوستونو کې ځای ولري. د خوست د دیني عالمانو د شورا مشر مولوي محمد ایوب هاشمي هم په خپله لنډه وینا کې له ولسمشر ښاغلي حامد کرزي څخه هیله وکړه چې د لوی پکتیا د قومونو او ولسونو غږ دی واوري او دا پراخه سیمه دې له پامه نه غورځوي.
زه جمهور رئیس بخترم نه د هیله لرم چې تر څو د لوی پکتیا چې دغه د دسرا په هره ونډه کې برخه وخوستې دو داسې یو ونډه ویر کې تر څو چې توازن د ولسونو په مابین کې برابر وي. که چیرې کې دا توازن ونه ساتلای شي په امنیت کې په سوله کې به دا پیرا رول ونه لري.
د غونډې برخوالو وویل که د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د خوست او پکتیا کدرونو ته هم په نوې کابینه کې ځای ورنه کړی شي، نو د لوی پکتیا خلک به له ولسمشر ښاغلي حامد کرزي څخه سخت نهیلي شي.
د لوی پکتیکا د یو شمیر ځوانانو او د ځینو ټولنو د غړو شکایت په اړه مو واورېدل چې وایي په کابینه کې دوی ته ځای نه دی ورکړل شوی. هلمند د افغانستان هغه نارامه ولایت دی چې اوس لا هم یو شمیر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي. ویل کېږي چې افغانستان ته د امریکایي نویو ځواکونو یو شمیر به په افغانستان په دغه ولایت کې میشت شي. دا چې نوي امریکایي ځواکونه به د هلمند په کومو سیمو کې میشت شي او څومره به د دغه ولایت پر امنیتي وضع اغیزه وکړي، حمید عثمان د هلمند له ولي کلب منګل سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې راپورونه شته داسې ویل کېږي چې یو شمیر امریکایي ځواکونه به د هلمند د ځینو ولسوالۍ امنیتي چارې په لاس کې واخلي او انګلیسي ځواکونه به له هغه ولسوالۍ څخه ووځي، دا پروګرام به په کومو ولسوالیو کې عملي شي؟
کله چې امریکایي ځواکونه هلمند ته راځي یا نوي ځواکونه دلته ځای پر ځای کېږي، په تکتیکي لحاظ په هغو ځایونو کې ځای پر ځای شي چې هلته ورته ضرورت او اړتیا ده. په هغو سیمو کې به البته یا پخوا ځواکونه نه وي او یا که برتنی ځواکونه وي، د دې امکان شته چې ځینې نورو ولسوالیو ته تغیر او تبدیل شي. البته دا په تکتیکي لحاظ دا کارونه ترسره کېږي. په ځینو شمالي ولسوالیو کې به امریکایي ځواکونه ځای پر ځای شي، لکه نوزاد کې ځای پر ځای شوي دي او په کجکي او موسی خلا کې د دې امکان شته چې امریکایي سمندري ځواکونه هلته هم امنیت په غاړه واخلي.
دغه د امریکایي ځواکونو ځای پر ځای کېدل به له افغان چارواکو سره یا له تاسو سره په امانګۍ کې وشي؟
او کاملاً کوم خطا چې ځای پر ځای کېږي یا عملیات سرته رسېږي، دا ټول د هلمند د ادارې او د افغانستان د اسلامي جمهوریت له مسؤلینو سره په هماهنګۍ کې کېږي. مونږ دلته کاملاً له سلطاتو ځواکونو سره همغږي لرو او د هماهنګۍ یو مرکز موجود دی. ټول عملیات او ټول حرکات نظامي او د هغوی تصامیم له همدې مرکز څخه نیول کېږي.
والي صاحب، دغه امریکایي ځواکونه چې د هلمند په ځینو سیمو کې ځای پر ځای کېږي، دا به د هغو سیمو په امنیتي وضعیت څه اغېز وکړي؟
تر اوسه پورې ډېر ښه مثبت بدلون راغلی دی او ډېره مثبت اغېزه یې کړې ده. تاسو وینئ چې درې ولسوالۍ چې د یو کال په اوږدو کې مختلفو اوجو څخه پاتې شوي دي، لکه ګرمسیر، نوزاد او خانشین، هلته امنیت ډېر پراخ شوی دی، امنیت ډېر ډاډمن شوی دی، د خلکو دپاره د کار زمینې برابرې دي. زمونږ نوې ستراتیژي دا ده چې کومې سیمې چې د مختلفو اوجو څخه پاکوو، هلته همزمان د بیا رغونې، د انکشاف او د ثبات پروګرامونه عملي کېږي. نو زه فکر کوم چې د نویو خطاطو پراتک سره به لکه څنګه چې یو کال په اوږدو کې د هلمند حالات تر ډېره ځایه پورې بدل شوي دي، نور به هم مثبت بدلون ومومي.
قدرمنو دوستانو، تاسې د هلمند له والي ګلاب منګل سره مرکه واورېده.
خبري مجله اوري.
تاسې د ازادي رادیو اوري. شپږ بجې او شپږ ویشت دقیقې دي. په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حملې لا هم دوام لري. په دې لړ کې وروستۍ حمله نن په شمالي وزیرستان کې وشوه چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 مشکوک وسروال پکې وژل شوي دي. فرانس پرس خبری آژانس په پاکستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي، دې حملو که څه هم د القاعده او طالبانو په لمنځه وړلو کې اغېزمنې نتیجې لرلې دي، خو آژانس پوښتنه کوي چې د بریالیتوب په کومه بیه. د دې مطلب لنډیز احمد تکلوروي.
فرانس پرس خبری آژانس لیکي په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو جګړې که څه هم د طالبانو او القاعده شبکې د قومندانانو په لمنځه وړو کې بریاوې درلودې، خو له دې سره په سیمه کې د وسلوالو ډلو حملې نورې هم خونړۍ شوې دي او دا ویره شته چې له دې سره به نارامۍ نورې هم زیاتې شي. په داسې حال کې چې د امریکا لسګونه زره سرتیري په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي، په سیمه کې د امریکا پوځي حضور ته په پاکستان کې په ډېره ښه سترګه نه کتل کېږي، خو امریکا بیا هم له بی پیلوټ الوتکو څخه د کار اخیستو تکتیک ته دوام ورکوي. د لانګ وار جورنال خپرونه چې د دې حملو په اړه ارقام خپروي وایي د 2008 کال له جنوري میاشتې راهیسې د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د پاکستاني طالبانو پر مشر بیت الله مسعود سربیره د القاعده 15 جګپوړي مشران او د القاعده او طالبانو 14 نسبتا مهم قومندانان وژل شوي دي. خو فرانس پرس لیکي چې د بیت الله مسعود له وژل کېدو سره سره پاکستاني طالبان تر پخوا زیات د خلکو وژنو ته دوام ورکوي او ویل کېږي چې د القاعده شبکې مشران اسامه بن لادن او ایمن الزواهری په همدې سیمه کې پټ دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د څه باندې 50,000 اضافي عسکرو د استولو امر په دې تمه ورکړ چې د جګړې لوری د نړیوال ائتلاف په ګټه بدل کړي، خو فرانس پرس د قبایلو د چارو د یو کارپو رحیم الله یوسفزی له قوله لیکي چې وایي په دې طریقه چې امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو سره د سیمه ییزو وسلوالو له منځه وړل غواړي، ښایي هغه طالبان چې اوس د امریکا لپاره خطر نه ګڼل کېږي انتقامي حملې وکړي او په راتلونکي کې خطر ترې جوړ شي. د بی پیلوټ الوتکو د وروستیو 24 حملو 22 په شمالي وزیرستان کې شوې دي. فرانس پرس د دې سیمې د خلکو وینا راخسته ده چې وایي خلک له دې څخه په ویره کې دي چې ښایي ناڅاپه د بی پیلوټ الوتکې راکټ د دوی پر کور ولګیږي. خو د دې سیمې یو بل اوسیدونکی نور محمد بیا وایي چې په دې سیمه کې ډېر زیات شمیر بهرني جنگیالي له دې حملو څخه سخت ویرېدلې دي. دای وای د کار یو غټه وکړه او هغه دا چې د بهرنیو جنگیالیو په شمیر کې چې په بازارونو کې به آزاد ګرځیدل د پام وړ کم والی راغی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري چې په خپل هیواد کې دننه ډیر محبوبیت نه لري خبرداری ورکړی چې د بی پیلوټ الوتکو حمله ښایي له تروریزم سره د حمله په چاره کې په پاکستان کې عام نظر ته زیان واړوي.
ډیرو قدرمنو دوستانو، تاسې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو دوامدار حملو په اړه مطلب اورید. د خبری مجله په همدې ځای پای ته رسی، خو راتلونکي خبری مجله زما همکار زرغونه منګل وړاندې کوي. زرغونه جانې، زما وظیفه خلاصه شوه اوس، نو تاسو د خبرونو ویاند خالد مفتون او همدار زموږ تخنیکي همکار طاهر روشن په سټډیو کې پات کیږي. مهرباني وکړئ.
مننه صالح جانې، تاسو ستړي مشئ. شنونده های ګرامی سلام و شامتان خوش. به امید ای که روز خوبه را گذشتانده باشین. تا پایان این مجله خبری با شماستم. د جریانی برنامه مشنوین که وزیر زراعت امریکا وارد کابل شده و در مورد بهبود امور زراعت افغانستان با مقامات افغانی بحث هایی داشت. ایره هم مشنوین که انتظار میره به زودی مسئولیت زندان بگرام به نیروهای افغان سپرده شوه. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخواست خالد مفتون با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
به اساس اوپی تازه رئیس جمهور افغانستان، عبدالقدوس حمیدی به عنوان وزیر مخابرات به ولسی جرگه افغانستان معرفی گردیده است. مقامات ولایت زابل میگویند امروز هین تلاشی 15 کیلوگرم ایروین را در شهر قلات کشف و ضبط کردند. نیروهای امنیتی ایران 30 تن مادران سوگوار را که به خاطر مرگ و یا ناپدید شدن فرزندانشان بعد از نارامی های انتخابات آن کشور اعتراض میکردند بازداشت کردند. مشروع اخبار از رادیو آزادی. به اساس حکم تازه رئیس جمهور افغانستان، عبدالقدوس حمیدی به عنوان وزیر مخابرات معرفی گردیده است. فیض الله زدران، سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت فرمان رئیس جمهور آمد کرزی رسما به ولسی جرگه افغانستان فرستاده می شود تا این وزیر پیشنهادی نیز به هدف کسب رای اعتماد برنامه های کاری خود به نمایندگان مردم تشریح کند. با گفته زدران، وزیر پیشنهادی انرژی و آب نیز به زودی معرفی خواهد شد. در همین حال حکومت کانادا از معرفی وزرای جدید کابینه به ولسی جرگه افغانستان استقبال کرده و آن را یک قدم مهم در زمینه تقویت دموکراسی در این کشور دانسته است. این در حال است که رئیس جمهور آمد کرزی روز گذشته 16 تن از وزرای کابینه خود را به ولسی جرگه افغانستان معرفی کرد. انتظار می رود وزرای پیشنهادی از فردا برنامه های آینده کاریشان را به هدف کسب رای اعتماد به نمایندگان مردم تشریح نمایند. مقامات ولایت زابل می گویند امروز هین تلاشی 15 کیلوگرم ایروین را در شهر قلات کشف و ضبط نمودند. گلابشا علی خیل، معاون والی زابل، به رادیو آزادی گفت مواد مخدر از یک موتر نو کرولا که از کابل جانب قندهار در حرکت بود به دست آمد. دو تن به اتهام این قضیه بازداشت شده و در حال حاضر تحت تحقیق هستند. در این حال نیروهای پلیس مبارزه با فساد با مواد مخدر خبر دادند که از ولایت ایراد، پکتیا، بلخ و زابل ده ها کیلوگرم مواد مخدر و مواد کیمیاوی را کشف کردند. نیروهای امنیتی میگویند دو تن از افراد مظنون را در ظرف 24 ساعت گذشته بازداشت کردند. در یک اعلامیه که از وزارت داخله افغانستان به نشر رسیده آمده است که نیروهای امنیتی پلیس در عین حال در ولایت کنر، ننگرهار، لوگر و خوست در 24 ساعت گذشته دستاوردهای داشتند و مقدار اسلحه و مهمات را نیز کشف و ضبط نمودند. در مورد هویت افراد بازداشت شده و اینکه از کجا بازداشت گردیدند توضیح داده نشده است. به اساس گزارش ها از ولایت کنر، در اثر حادثه ترافیکی شام دیروز در ولسوالی سوکی این ولایت 6 تن کشته و 31 تن دیگر جراحت برداشتند. شام محمود شهید، ولسوال سوکی، به رادیو آزادی گفت این حادثه در اثر تصادم دو موتر مسافربری که به طرف ولسوالی نرنگ در حرکت بود رخ داد. به گفته شهید این حادثه در اثر تیزرانی دریوران به وقوع پیوست. مسئولین امنیتی در ولایت قندهار میگویند که یک قماندان محلی طالبان را در این ولایت بازداشت کردند. در یک اعلامیه‌ای که از ریاست امنیت ملی در کابل به نشر رسیده آمده است که نیروهای امنیتی در جریان یک عملیات در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار ملا عبدالحکیم را بازداشت کردند. در اعلامیه همچنان آمده است این قماندان مشهور طالبان اعتراف کرده است که در عملیات علیه نیروهای بین المللی و افغان در ولسوالی های میوان، شوالیکوت و اسپین بولدک دست داشته و ضمناً افراد تحت فرمان وی در بمبگذاری ها و اختطاف اطفال و تاجران نیز سهم داشتند. مقامات گفتند تحقیقات از این قماندان طالب برای بازداشت سایر افراد وابسته به وی ادامه دارد. طالبان مسلح تا اکنون در مورد بازداشت این قماندان تبصره نکردند. اخبار منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه میشنوید. گزارش شده است که نیروهای امنیتی ایران 30 تن مادران سوگوار را که به خاطر مرگ و یا ناپدید شدن فرزندانشان بعد از نارامی‌های انتخابات آن کشور اعتراض می‌کردند دستگیر کردند. یک صفحه اینترنتی مربوط مخالفین حکومت ایران از شاهدان عینی نقل قول کرده می‌نویسد این مادران دیروز در پارک به نام لاله جمع شده بودند. به گفته شاهدان عینی پلیس حدود 30 تن از این مادران را جبران به طرف موتور پلیس بردند و به مرکز پلیس منتقل کردند. مادران سوگوار گروپ از مادران هستند که فرزندانشان بعد از اعتراضات انتخابات جنجال برانگیز ماه جون ایران کشته و یا زخمی ناپدید گردیدند. این خبر تا حال از طرف منابع مستقل تایید نگردیده است. بر اساس گزارش ها حداقل 5 تن از تندروان مسلح در عمله مزنون طیاره بدون پیلوت آمریکا در وزیرستان شمالی کشته شدند. روزنامه نیوز چاپ پاکستان گزارش می‌دهد 6 شورشی دیگر نیز زخمی گردیده است. گفته می شود دیشب 2 راکت از یک طیاره بدون پیلوت بر یک ساختمان در قریه اسماعیل خیل پرتاب گردید. به نقل از منابعی که از آنها نام گرفته نشده، روزنامه می نویسد مردانی که کشته و زخمی گردیدند گمان می رود با آفز گل بهادر یکی از سران قبایلی وابسته باشند. این دومین حمله هوایی در ظرف 2 روز گذشته می باشد. رئیس جمهور یمن امروز گفته است در صورتی که اعضای شبکه القاعده سلاح خدا به زمین بگذارند و به خشونت‌ها خاتمه دهند وی حاضر به مذاکره با آنان است. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن به تلویزیون دبی گفت ما آماده هستیم تا با هر کسی به تفاهم برسیم به شمول القاعده مشروط بر اینکه آنان از خشونت دست بکشند. صالح همچنان گفته است که نیروهای امنیتی آن کشور اعضای شبکه القاعده را که از خشونت دست نمی‌کشند مورد هدف قرار می‌دهند. در این حال یک مقام ارشد یمنی گفته است ده‌ها عضو القاعده از افغانستان به یمن آمده و با گروه‌های جهادی در جنوب آن کشور یکجا شده‌اند. مقامات روسیه امروز گفتند 5 تن از ملیشه‌های اسلامی را به شمول 2 رهبر آنان را در 2 حمله جداگانه در جنوب قفقاز منطقه داغستان به قتل رساندند. گزارش شده است مدرید بیگوف که رهبر گروه تروریستی و مخرب مهاج قلعه شمخال تلقی می‌گردد نیز در جریان عملیات نیروهای امنیتی مهاج قلعه کشته شدند. آژانس خبری اینترفاکس گزارش می‌دهد بیگوف به عمان یعنی نیروهای پلیس خاص روسیه کار می‌کرد ولی در سال 2004 از وظیفه اخراج گردید. به تعقیب اخراجش از پلیس خاص روسیه بیگوف به مصر رفت تا در آنجا تحصیل کند و در همین کشور به عضویت ملیشه‌های مخفی شامل شد. در ماه‌های اخیر تنش‌ها در داغستان تشدید یافته است. هفته گذشته 5 پلیس در حمله انتحاری در مهاج قلعه کشته شدند. مقامات امنیتی و صحت فلسطین میگویند عساکر اسرائیلی امروز 2 فلسطینی را در نوار غزه به ضرب مرمی به قتل رساندند. مقامات نظامی اسرائیل میگویند آنها هیچ معلوماتی در مورد فیر توسط عساکر آن کشور در نوار غزه ندارند. رئیس شفاخانه عاجل نوار غزه به خبرنگاران گفت آمبولانس ها به محل حادثه رسیدند ولی تا حال منتظر گرفتن اجازه از مقامات اسرائیل هستند تا اجساد کشته شدگان را انتقال دهند. تا حال معلوم نیست که کشته شدگان افراد نظامی بودند یا ملکی. و اسرائیل امروز تهدید غیر مستقیم یک مقام ارشد آمریکایی را مبنی بر اعمال فشار مالی بالای این کشور به خاطر پیشرفت مذاکرات صلح را رد کرد. جورج میچل نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا در شرق میانه در اوایل هفته گفته بود به اساس قانون آمریکا واشنگتن میتواند از حمایت دادن قرض به اسرائیل خودداری نماید. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در جواب اظهارات میشل گفت همه میدانند که مقامات فلسطینی تجدید مذاکرات صلح را رد میکنند در حالی که اسرائیل اقدام مهم را در این راستا انجام داده است. حال توجه کنید به اخبار اقتصادی و ورزشی که همکارم فیض‌الله قرداش تقدیم میکند.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که از درک نمایش آثار باستانی افغانستان در بیرون از کشور تا کنون 2 میلیون دلار آمریکایی عاید به دست آمده است. روزنامه انیس چاپ کابل گزارش داده است که آثار باستانی گنجینه باختر از سال 1385 در کشورهای ایالات متحده، فرانسه، ایتالیا، هالند و کانادا به نمایش گذاشته شده است. انتظار می رود در ماه‌های آینده نیز میزان عواید از این را افزایش یابد. به اساس گزارش‌ها قاچاقبران سنگ‌های قیمتی افغانستان تا هنوز هم از درک فعالیت‌های غیر قانونیشان مقدار انگفت پول را به دست می‌آورند. و تازگی نیروهای امنیتی در ولایت لوگر موتری را متوقف کردند که سنگ‌های کرومیت را از لوگر به پاکستان انتقال می‌داد. وزارت‌های معادن و مالی افغانستان گفته است در صورتی که از چنین فعالیت‌ها جلوگیری شود، پول هنگفتی به بودجه دولت از درک مالیات آن افزوده خواهد شد. این هم اخبار ورزشی. در پایان رقابت‌های کرکت که از چندی به این طرف در ولایت ننگرهار راه اندازی گردیده بود، تیم کرکت قندهار توانسته است که مقام اول این مسابقات را به دست آورد. حاجی عزیزالله فضلی رئیس کرکت بورد کابل برای رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 22 تیم اشتراک کرده بودند. تیم‌های کرکت لغمان و خوست به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند. قرار است به زودی فدراسیون کرکت افغانستان از میان تیم‌های اشتراک کننده در بازی‌های اخیر بهترین بازیکنان را برای تیم‌های ملی و جوانان انتخاب کند. مسابقات بزکشی به هدف رشد ورزش‌های عنعنوی به تازگی در ولایت هرات راه اندازی گردید. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در این مسابقات 22 تن از چاپندازان مرکز و ولسوالی‌های هرات اشتراک کرده بودند. گفته شده است که سید محمد زمان و آقا جان به عنوان بهترین بازیکنان توانستند در این مسابقه موفق شوند.
ساعت 6:41 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزیر زراعت امریکا وارد کابل شده و در مورد بهبود امور زراعت افغانستان با مقامات افغان بحث‌هایی داشت. انتظار می رود به زودی مسئولیت زندان بگرام به نیروهای افغان سپرده شود. و گفته می شود حمله انتحاری خوست که در آن 7 کارمند CIA کشته شدند به هدف انتقام خون بیت‌الله مسعود رهبر طالبان پاکستان صورت گرفته بود. گزارش های دیگر خبری را هم دنبال می کنیم. با ما بانیم. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، وزیر زراعت امریکا وارد کابل شده و در مورد بهبود امور زراعت افغانستان با مقامات وزارت زراعت افغانستان بحث‌هایی داشت. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش از فوزیه احسان مشنوید.
مجیدالله قرار مشاوره بخش رسانه ها و سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان بر رادیو آزادی گفت که محمد آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان مشکلات بخش زراعت افغانستان را با آقای تام وزیر زراعت امریکا و هیئت همراه وی تشریح کرده و در این حال تقاضای کمک های بیشتر و ایجاد فعالیت های هماهنگ را در این راستا مطرح کرده است.
اینا دو اولویت را می‌خواستند با وزیر زراعت افغانستان مطرح بکنند. یک اولویت ای که بتونه اقداماتی که صورت میگیره توسط دولت افغانستان و توسط افغانها اداره شوند در قسمت زراعت و آبیاری و مالداری. و موضوع دیگه ای که در کل موضوعات و طرحهایی که پیشنهاد میشن خود دولت افغانستان اینا را مستقیم تطبیق بکنند و دولت امریکا کمک های خود را در راستایی که زراعت و مالداری و آبیاری مصرف میکنند در چارچوبی و در چارچوبی که قبلا از طرف وزارت زراعت طرح شده بود دو چارچوب اینا عیار میسازند.
افغانستان به تازگی استراتژی جدید زراعتی را به هدف رشد زراعت و پایان دادن به کشت کوکنار در این کشور آماده کرده است. مقامات گفتند که عملی کردن این استراتژی به کمک های بین المللی نیاز دارد و آنان انتظار دارند تا بخش اعظم این کمک ها را از ایالات متحده و سایر کشورهای اروپایی دوست افغانستان به دست آورند. در استراتژی جدید ایالات متحده نیز به مسئله رشد زراعت و مالداری در افغانستان تاکید صورت گرفته است. دهقانان افغان که در نتیجه جنگ‌های درازمدت و خشکسالی‌های چندین ساله متضرر شده‌اند نیز می‌گویند که به کمک‌های بیشتر نیاز دارند.
از دیدار وزیر زراعت امریکا از کابل شنیدین. قابل ذکر است که وزیر زراعت امریکا گفته بازسازی بخش زراعت افغانستان اعتماد مردم نسبت به حکومت کشور افزایش میده و دهقانای افغان ترغیب میکنه تا دیگه کوکنار نکارن. تام وستلاک که امروز وارد کابل شد گفته که بازسازی بخش زراعت افغانستان در سرلوحه کارهای ملکی اداری رئیس جمهور اوباما قرار داره. قرار است ده ها متخصص بخش زراعت امریکا به زودی وارد افغانستان شوند. جزئیات بیشتر از مصطفی صدیقی مشنوین.
وزیر زراعت ایالات متحده امریکا تام ویلساک گفته است که بازسازی سکتور زراعتی در افغانستان برای باثبات ساختن این کشور خیلی با اهمیت است. تام ویلساک که برای 3 روز در افغانستان خواهد بود با رئیس جمهور کرزی هم ملاقات و از شماره از پروژه های زراعتی دیدن خواهد کرد. خبرگزاری رویترز میگوید این امیدواری موجود است که دهقانان افغان که کوکنار میکارند و در بدل آن از سوی شورشیان پول میگیرند با تقویت زراعت این کشور از این کار دست بردارند و مشغول کشت چیزهای شوند که میتوانند از بابت صادرات آن به خارج از کشور حتی پول بیشتر به دست بیاورند. وزیر زراعت امریکا میگوید که اگر چنین کار عملی شود دیگر کار آنهایی که هم برای مردم و حکومت افغانستان و هم برای منطقه و جهان مشکل ایجاد میکنند دشوار خواهد شد. ویلساک همچنان میگوید که طالبان به دهقانان افغان پول نقد میدهند و از این بابت به نفعشان سود میبرند که باید جلوی این کار گرفته شود. وزیر زراعت امریکا افزوده که برای مقابله با این مشکل به ایجاد یک سیستم پولی ضرورت است که در موردش حتما با آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان صحبت خواهد کرد. خبرگزاری رویترز میگوید ایالات متحده امریکا امیدوار است که تا ماه آینده تقریبا 100 متخصص بخش زراعت را برای بازسازی سکتور زراعتی افغانستان به این کشور بفرستد. این متخصصین در بخش‌های مختلف از تقویت بخش مالداری گرفته تا افزایش میزان حاصلات، باغداری و بازسازی سیستم آبیاری فعالیت خواهند کرد.
شنیدین که وزیر زراعت امریکا گفته که بازسازی بخش زراعت افغانستان در سرلوحه کارهای ملکی اداری رئیس جمهور اوباما قرار دارد. در حالی که تلاش‌ها به هدف عملی شدن استراتژی ملکی امریکا در افغانستان ادامه دارد، تلاش‌های هم به هدف انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای امنیتی امریکایی به نیروهای امنیتی افغان صورت می‌گیرد. در این راستا مسئولیت زندان بگرام قرار است از نیروهای امریکایی به نیروهای افغان منتقل شود. انتظار میرد 2 ماه بعد محافظین افغان در زندان جابجا شوند و پروسه انتقال مسئولیت ها در پایان سال جاری به اتمام برسد. حمید پژمانو جزئیات بیشتر.
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت توافقات در این زمینه به امضا رسیده است. سخنگوی وزارت دفاع گفت کار عملی تسلیم گیری زندان از امروز آغاز می شود و یک مدت را در بر می گیرد تا افراد در این زمین آمادگی کابل را دریابند.
در پی افغانیزه شدن مسائل امنیتی افغانستان یکی از موارد توافقی است که محبس بگرام به طور کمپلکس برای دوی ملی سپرده شد و تمام پروسیجر از او از لحاظ تحقیق و از لحاظ محاکمه و از لحاظ امورات قضایی حفاظت و نگهداری و غیره غیره به توسط افغانها صورت بگیره. این توافقنامه روز قبل امضا شد. در واقع کار تحویلگیری از این امروز آغاز شده که ما تعلیم پرسنل خود تربیت میکنیم که آمادگی بگیرن که اونا را تحویل بگیرن.
همکنون حدود 750 زندانی در این زندان نگهداری میشود که 30 تن آنان خارجی هستند. گفته شده اکثر کسانی که در این زندان نگهداری میشوند به خاطر داشتن ارتباط با گروه های تروریستی بازداشت شدند. زندان بگرام در شمال کابل که در گذشته تحت نظارت نیروهای آمریکایی قرار داشت 2 ماه قبل به زینه 60 میلیون دلار کمک ایالات متحده اعمار شده و مطابق با معیارهای جهانی می باشد. همزمان با انتشار خبر واگذاری مسئولیت نگهداری زندان بگرام به نیروهای امنیتی افغان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این اقدام استقبال کرده است. فرید امیدی کمیشنر این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت شکایت متعددی در رابطه با برخورد نیروهای خارجی با زندانیان در این زندان وجود داشت. آقای امیدی ابراز آرزومندی کرد که این مشکلات حل شود.
زندانایی که توسط دولت افغانستان اداره میشه وقتی که سلسله بهبودیای اندی زمینه تا سالهای اخیر به وجود آمده، ولی هنوز معیارا و استانداردهای ملی و بین المللی حقوق بشر، قوانین ملی و بین المللی در رابطه هنوز رعایت نمیشه، هنوز مشکلات وجود داره. دولت افغانستان جدی ضرورت وجود داره به اینکه یک سلسله اصلاحات جدی دقیق و اساس در پالیسی زندان خود، در قوانین مقررات و لوایح مربوط به زندان خود و در این زمان برخورد خود با زندانیا و اون مشکلاتی که ناشی میشه از تعیین سرنوشت این زندانیا در این رابطه باید به وجود بیارم.
تحلیلگران افغان به این عقیدند که مسئولان افغان این زندان که اکنون مسئولیت نگهداری زندان را به خود میگیرند شاید نتوانند قوانین قبول شده بین المللی را در برخورد با زندانیان رعایت کنند.
از انتقال مسئولیت زندان بگرام به نیروهای افغان شنیدین که قرار است به زودی صورت بگیره. پس از مرگ دو زندانی افغان در زندان بگرام از سال 2002 به این طرف، این زندان در کنار زندانهای گوانتانامو و ابو غریب عراق به سمبول بدرفتاری با زندانیان در دوران ریاست جمهوری جورج بوش مبدل شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مکررن گفته که باید زندانهای مربوط به نیروهای خارجی در افغانستان بسته شوند. در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده که مقامات افغان سند تحویل گیری مسئولیت زندان بگرام امضا کردند. بر اساس این سند مسئولیت تمام اموری زندان مثل زندانی ساختن، تحقیقات زندانیا و مراقبت از این افراد به دوش افغان ها خواهد بود. در حالی که مسئولیت بگرام، البته زندان بگرام، قرار است به نیروهای افغان سپرده شود، انتقال مسئولیت‌های امنیتی چند ولسوالی هلمند هم از نیروهای برتانوی به نیروهای آمریکایی صورت می‌گیرد، البته در آینده نزدیک. قرار است مسئولیت‌های امنیتی و اداری 3 ولسوالی ولایت هلمند از نیروهای برتانوی به اساکر آمریکایی سپرده شود. مقامات ولایت هلمند میگن که از نگاه تکتیکی به چنین یک کار ضرورت است و این مسئله میتواند آوردن امنیت در دیگه ولسوالی های هلمند رول بازی کنه. گلاب منگل ولی هلمند این مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
کله چې امریکایي ځواکونه هلمند ته راځي یا نوي ځواکونه دلته ځای کېږي، په تکتیکي لحاظ په هغو ځایونو کې ځای پدای شي چې هلته ورته ضرورت او اړتیا ده. په هغو سیمو کې به البته یا پخوا ځواکونه نوي او یا که برتنی ځواکونه وي، د دې امکان شته چې ځینو نورو ولسوالیو ته تغییر او تبدیل شي. البته دا په تکتیکي لحاظ دا کارونه ترسره کېږي.
ولی هلمند گلاب منگل بود که در مورد انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای برتانوی به آمریکایی سخن می گفت. قابل ذکر است که امنیت ولایت هلمند از چندین سال به این طرف به دست نیروهای برتانوی بوده. در مورد مسائل امنیتی کشور ایره هم باید گفت که در کنفرانسی که به هدف بحث در مورد اوضاع امنیتی افغانستان در لندن دایر میشه، موضوع امنیت و انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان مورد بحث قرار میگیره. وزیر خارجه برتانیا به سلسله آمادگی های کنفرانس لندن به پاکستان رفته و دیروز با شاه محمود قریشی وزیر خارجه او کشور ملاقات کرد. دیوید ملبند وزیر خارجه برتانیا گفت که پیشرفت افغانستان با پیروزی مبارزه بر ضد تندروان در پاکستان ارتباط مستقیم دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:53 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگل استام، زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. پلیس سرحدی ولایت بدخشان در چند عملیات جداگانه 7 تن از قاچاقبرای مواد مخدر بازداشت کردند. به گفته پلیس از نزدیک افراد حدود 60 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده. دیان احمدی با جزئیات بیشتر.
نیروهای پلیس سرحدی در مرزهای مشترک افغانستان تاجیکستان در 3 عملیات جداگانه توانستند که یک شبکه قاچاقبران مواد مخدر را دستگیر نمایند. جنرال رمان‌الدین ارغون، قماندان قطعه 06 پلیس سرحدی در ولایت بدخشان، در یک تماس تلفنی به رادیوی آزادی گفت که این قاچاقبران از مدت مزیدی به این طرف مصروف انتقال مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان بودند. وی به ادامه صحبتش اضافه کرد:
4 نفر قاچاقبران ترافیک مواد مخدر با 68 کیلوگرم تریاک و یعنی کلاشینکوف یک سرایاخ و یعنی من جدید به 2 نفر قاچاقبران با 6 کیلوگرم مواد مخدر به تاریخ 14/15 یک نفر قاچاقبر باید پاکت مواد مخدر مستقیما به خانه سپرده شده. باز 3 نفر
مقامات پلیس سرحدی میگوید که در میان قاچاقبران مواد مخدر افراد نیز وجود دارند که در بدل مواد مخدر سنگ پارچه های قیمت بها، موترهای مدل بالا را با قیمت های گزاف از مرزهای مختلف وارد افغانستان می نمایند. دهان احمدی، رادیو آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، حمله انتحاری 30 ماه دسامبر سال گذشته را خواهد من بیاد دارین که در قرارگاه نظامی در خوست رخ داد و 8 نفر به شمول 7 کارمند CIA در حمله کشته شدند. حال گفته میشه که این حمله به منظور انتقام خون بیت الله مسعود رهبر طالبای پاکستان صورت گرفته بود. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش از غفور متین مشنوین.
گفته می شود حمله انتحاری 30 ماه دسامبر در درون پایگاه کمچپمن اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA در ولایت خوست که باعث قتل 7 کارمند استخباراتی و زخمی شدن یک تعداد دیگر گردید، به منظور انتقام خون بیت الله مسعود رهبر طالب های پاکستانی صورت گرفته است. این مطلب را آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داد. بیت الله مسعود رهبر طالب‌های پاکستانی در ماه آگوست سال گذشته میلادی در نتیجه حمله تیارات بی پیلوت آمریکایی کشته شد. در یک نوار ویدیویی که بعد از مرگ همام خلیل ابو ملال البلاوی بمبگذار اردنی به نشر رسیده، طالب‌های پاکستانی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و نیز گفتند که در این حمله شبکه القاعده و طالب‌های افغان هم دست داشتند. حمله انتحاری در درون پایگاه CIA در ولایت خوست در شرق افغانستان که به گفته بمبگذار به مقصد انتقام خون بیت الله مسعود صورت گرفته، شاید باعث آن شود تا ایالات متحده آمریکا فشار خود را بالای حکومت پاکستان در جهت سرکوب کردن و از بین بردن شورشان که در دو طرف سرحد میان افغانستان و پاکستان فعالیت دارند بیشتر بسازد. ابو ملال البلاوی، این دکتر اردنی، از طرف اداره استخبارات آمریکا به این امید استخدام شده بود تا از طریق وی معلومات در مورد از ظواهری مرد شماره دوم شبکه القاعده به دست بیاورد. لیون پنیتا، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا، در یک مقاله که به روز یک شنبه در واشنگتن پست به چاپ رسیده گفته است قرار بود این دکتر اردنی قبل از اینکه خود را منفجر بسازد از طرف نیروهای امنیتی تلاشی شود. رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا همچنان گفت سوال اعتماد بالای یک سرمایه بالقوه استخباراتی نیست و موضوع تا این حد هم ساده نمی باشد. حتی کسانی که معلومات تهیه می‌دارند، صحت و سقم معلومات آنها دقیقاً مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد. گفته شده که البلاوی ایجنت استخباراتی دو طرفه و شاید هم سه طرفه بوده است. در یک نوار ویدیویی 1.5 دقیقه‌ای که به نشر رسیده، البلاوی ادعا کرده او حمله انتحاری را علیه کارمندان اداره استخبارات آمریکا به خاطر گرفتن انتقام قتل بیت الله مسعود رهبر طالب‌های پاکستانی انجام داده است. البلاوی در همین نوار ویدیویی همچنان گفته این حمله اولین عملیات انتقام جویانه جهادی علیه آمریکایی ها و تیم تیارات بی پیلوت آنها در خارج از سرحدات پاکستان می باشد. بنوشته آژانس اسوشیتد پرس، نشر اعلامیه ها توسط طالب های افغان و رهبران القاعده موضوع را درباره این که چه گروهی در این حمله انتحاری باید دست داشته باشد تا اندازه مخشوش ساخته است. اما یک مقام بلندپایه طالب های پاکستانی با آژانس اسوشیتد پرس گفته است البلاوی در کمپ قاری حسین یک کماندان برجسته طالب‌های پاکستانی تحت تربیت گرفته شده بود. این مقام طالب‌های پاکستانی که از گفتن نامش خودداری نموده نیز گفته است که در این حمله انتحاری القاعده و شبکه حقانی هم دست داشتند. ارسلان رحمانی، یک وزیر سابق در رژیم طالب‌ها، با آژانس اسوشیتد پرس گفته است طالب‌های افغان، طالب‌های پاکستانی و القاعده اکثراً به صورت مشترک علیه نیروهای غربی کار می‌کنند و به صورت مشترک می‌جنگند. اما یک مقام استخباراتی ناتو میگوید تمام گروپ های شورشی خودشان را فرمانبردار رهبری طالب های افغان میدانند که در کویته پاکستان مستقر میباشند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
ساعت نزدیک به هفته شام است. به پایان مجله خبری نزدیک شده ایم. زرغونه منگل استم. یک دنیا تشکر که با ما بودین. فراموش نکنین که رادیو آزادی همیشه مثل همیشه صادقانه و بی‌طرفانه تازه ترین خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. شامتان خوش.